Radio. Radio Azadi.
سلام ستریم شه سهر مو بخیر ده سهر و بجه شوی ده امریکا آقا گشنا راڈیو پروگرامونه ختم شول ده ده ایزه صفی الله استان اگزایمو ده ازادی راڈیو لمرنه سهرانه خبری مجلی تر را بولم سموگ ده تخنیکی هم کار تایر روشان سلامونه هم بومانه ده ننسی شنبه اقرب نهمی پا ده سهرانه خبری مجلی که آوری چه افغان و لسمشر لملگرو ملتونو غوختی چه لپاکستان سر ده خبرو او سولی تا ده طالبانو پا حضیره ولو که مرسته وکری نور مهم مطالب هم لرو خو ترار سمخ که ده افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه لمړی د خبرونو سرټکی دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کماندوز واکونو ته خاصی وسلې ورکړي د کندهار د تختاپول ولسوالۍ امنیه قماندان په وسلوالو طالبانو د وسلو د پلور په تور نیول شوی دی او سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره تړاو نه لري پوره خبرونه د افغانستان ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کماندوز واکونو ته خاصی وسلې ورکړي د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته ویل د اردو د څلور کلن پلان پر اساس له متحدو ایالاتونو غوښتنه شوې چې کماندوز واکونو ته سپکې او عصري وسلې ورکړي
عموما نیمې سلاح پیاده است
جنرال رادمنش وایي دا سپکې وسلې دي د وسلې ډېر پرمختللي او عصري ډول دی چې د دښمن له هر ځایه په نښه کړي داسې وسله ده چې فرق لري ملي اردو په ځانګړي ډول له کماندو سره مرسته کېږي د امریکا د نېشنل انټرست خپرونې په حواله د افغانستان پوځ ته د زر میله نوې وسلې پر برابرولو کار روان دی چې له ټایټانیوم جوړ شوې سپکې دي پر پرمختللي ټکنالوژۍ کار کوي د آر پی جي راکټ او هوان ځواب ویلی شي دا وسله ام درې ای یو ډوله ده دا وسله د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه او سمندري قواوې هم کاروي د کندهار امنیتی ادارو د هغه ولایت د تختاپول ولسوالۍ امنیه قماندان پر وسلوالو طالبانو د وسلو پلورلو په تور نیولی د کندهار د امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس ولی محمد اسکر پرون خبریالانو ته وویل د تختاپول امنیه قماندان نذیر رسولي غوښتل د قماندانۍ سلګونه میله درنه او سپکه وسله پر وسلوالو طالبانو خرڅه کړي دا په وروستیو کې دریم وار دی چې د کندهار ولایت یو چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ او مالي درغلۍ په تور نیول کیږي د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت د راروانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکي تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولای شوی نشي ورکولی محمد علم زیدیار پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي فشارونو له امله د ثبت احوال نفوس قانون په تنفیز او خلکو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ناکام شوی
انتخابات پورې اوس د اره نه لري ځکه چې په انتخابات کې د شپږ میاشتې پنځه میاشتې پاتې دی دا مونږ نشو کولی چې د افغانستان په کچه یو څه تذکرې د قابل ملاحظه تذکرې توضیح کړو او الکترونیکي توضیح اما مخکې مونږ هم دا اصرار درلودل چې دا تذکره باید توضیح شي چې انتخابات شفاف ترسره شي او انتخابات په جریان کې درغلی دغه ونهشي د درغلی مخ ونیول
ولسمشر غنی تیر کال یو تقنینی فرمان ورکړ چې پر اساس په الکترونیکی تذکرو کې باید د ملیت قوم او دین کلمې لیکل شوی وای خود ولس جرګې غړو پرون په دریا تیار رایو رات کړ د مشرانو جرګې لومړی مرسال پر حکومت ټینګار وکړ چې د ثبت احوال نفوس قانون ته تنفیذ کړي د افغانستان د ولسمشر دفتر په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی د افوی نړیوال سازمان د ناروې په حکومت غږ کړی چې د طیبه عباسي په نوم یوه ځوانه افغانه او د هغې کورنۍ د افغانستان ته نه ستنوي دغه سازمان په بیان کې چې پرون خپور شو لیکل شوي اتلس کلنه طیبه عباسي افغانستان یې اصلا نه دی لیدلی د هغې مور او دوه ورونه د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخامخ کیدلی شي د ناروې په هغه ښارګوټي کې چې عباسي او د هغې کورنۍ اوسیږي د ښوونځي زده کوونکو هم یو کمپاین پیل کړی او له خپله حکومته یې د طیبې عباسي د پاتې کېدو اجازه غوښتې ورزو د نړۍ خبرونه ته. سپینه مړۍ وی فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول منفورد تسلیمېدل له ولسم شرط سره هیڅ تړاو نه لري. د رپورټونو په حواله پاول منفورد او د هغه تجارتي همکار ریکس ګیټس په واشنگتن کې د یوې فدرالي محکمې له لوري په 12 جرمي مواردو کې تورن بلل شوي چې د امریکا پر ضد د سی سي جوړول هم پکې شامل دي. منفورد او د هغه همکار پرون دوشنبه په محکمه کې د بیګناهۍ ادعا وکړه. د سپینې مړۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبریالانو ته وویل پر منفورد لګیدلی تورونه له ولسمشر ټرمپ په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. په ازبکستان کې یو محصل د یو بل محصل د وهلو ټکولو او قتل په جرم په شپږ کاله زندان محکوم شوی. د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې پرون 13 کلن اسلام بیک تولاګانوف د جسور ابراهیموف د وژلو له امله مجرم اعلان کړ. جسور ابراهیموف د طب محصل او د روان میلادي کال په جون میاشت کې مړ شو. او نړیوالو څارونکو ویلي په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور به په ډیموکراتي فضا کې په ډیموکراتیک فضا او په رقابتي ډول ترسره شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو د ډیموکراتیکو بهیرونو او د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر ادارو پرون په ګډ بیان کې ویلي په انتخاباتو کې یو لړ ګډوډۍ او له دولتي سرچینو د ناوړه استفادې ځینې موارد ثبت شوي خو د ټاکنو مشروعیت ته زیان نه دی رسولی. په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور د یک شنبه پورې ترسره شو او د رایو شمېرنې لومړنۍ پایلې څرګندوي چې سوسیال ډیموکرات ګوند په 15 رایې وګټلې. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره کتلی او له هغې ځینې غوښتنې کړي.
رئیس جمهور چیزی را که اونا بالایشان تاکید کردن صلح با پاکستان بود اول و بود دوم صلح با طالبان دیدن.
اماره چه د افغانستان اجرایه رئیس ویلی نړیوال ټولنه په هر شرایطو کې له افغانستان سره مرسته نشي کوله. د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
وانا فریو زه مشکلونو پلان می بندي شولې دي قلم سودا کوو به سهار ته تنه مزګر کار کوو
که وختو زین نور مسائل هم د پروګرام بلر کې تاسو ته خبرو. سارو بجې او د خېری تاسو د ازادي رادیو لاري لمړنۍ سارنې خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیرت عمروف سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید له فرصته د امکان تر حده زیات کار واخلي. خیرت عمروف په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته شمه موقع برابر سوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګری ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات بردمو
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لومړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولای شي. د امریکا متحدو ایالاتو دروان میلادي کال د اگست په 28 د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته یې ځای ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حملې کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دې چې پخوا کوم کارونه شوي خبرې نه دي شوي او باید بحثونه شي، ځکه یوازې وخت ضایع کوي، خو اوس پاکستان او نورو هیوادونو ته ښه فرصت دی. لکه څرنګه چې ولسمشر تاکید کړی، هغه هیوادونه په زیان کې دي چې مخکې له ترورستانو سره مادي مرسته یا د هغوی ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټوله سیمه کې د تروریزم مالي سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه په هر حال او هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام نه ورکوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل نړیواله ټولنه له افغان حکومت جدي اصلاحات او له فساد سره مبارزه غواړي او باید د هدف ترلاسه شي. اخوا د چارو یو شمیر کارپوان وایي اصلاحاتو کې حکومت ولې او د فساد مبارزې ته نه حکومت او نه هم نړیواله ټولنه ژمنه ده. یوسف خان زدران په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د اصلاحاتو لپاره په اساسي اقداماتو ټینګار کوي. وایي نړیواله ټولنه په هر حال او هر ډول شرایطو کې له افغانانو سره مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل افغان حکومت او افغانان مسؤلیت لري چې د خپل ځان د بسیاینې لپاره هڅې وکړي.
توجه تمام همکارای محترمه خواستار هستیم که
دی وی د ټولو همکارانو پاملرنه غواړم ترڅو د اصلاحاتو لپاره اساسي اقدامات وکړي. له افغانستان سره د نړیواله ټولنې ژمنې او مرستې په هر حال او هر ډول شرایطو کې نه دي. ما مخکې د امریکا له پالیسۍ یادونه وکړه چې شرایط یې څه دي. د دوی یو عمده پالیسي هم دا ده چې دغه طبقاتو یې د وټول لپاره معین وخت نه دی ټاکلی
او مربوط به شرایط ساختن.
دی وی د نړیواله ټولنې حضور یوازې په امنیتي برخو کې په ستونزو پورې نه دی تړلی، بلکې په ګڼو برخو کې اصلاحات او ښه حکومت والی یو مهم هدف دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې له افغانستان څخه د وتلو لپاره کوم زماني شرط نه دی ټاکلی، بلکې ویلي دي چې دا پریکړه به حالاتو ته په کتو کیږي. اجرایي رئیس وایي چې له امریکا سره په دغو اهدافو او دوه اړخیزو اړیکو د بحث لپاره لا اړتیا لیدل کیږي چې ټاکل شوي په څو میاشتو کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له همدې امله کابل ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره اونۍ هم کابل ته سفر کړی و چې له افغان چارواکو سره یې په لیدو کتو کې له فساد سره په مبارزې په سیاسي نظام کې د خلکو په ونډه پر وخت د انتخاباتو جوړول ښې حکومتوالۍ پراختیایي پروګرامونو او نورو موضوعاتو خبرې کړې وې. ښاغلی عبدالله وایي افغان حکومت دا وخت ګواښونه او فرصتونه دواړه په مخکې لري، خو مهمه دا ده چې د فرصتونو څخه څنګه استفاده وکړو. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې اصلاحاتو، ښې حکومتوالۍ او د فساد سره مبارزې ته نه حکومت ژمن دی او نه هم نړیواله ټولنه. د سوله ییز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل د حکومت رښتینی اقدامات په دې برخه کې ټولې اندېښنې له منځه وړلی شي.
ښایسته سالاریو او د لیاقت پر بنیاد باندې نه خپل حکومت جوړ دی یعنې خارجان غواړي. دوهمه خبره دا ده چې جنګ دی، جنګ خپله فساد. په دې ترتیب سره دا دواړه عنصره چې حکومت پر ښایسته سالاریو ولاړ نه دی او پر جنګ اصرار کوي، دا په خپله
نړیوال ټولنې په نړیوالو غونډو او مخامخ ناستو کې له افغان چارواکو سره تل د فساد سره په مبارزې، ښې حکومتوالۍ، ټولنیزو خدماتو، د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب او نورو موضوعاتو خپلې مرستې مشروطې ګرځولې دي. خو ښاغلی اعظم وایي د نړیوالې ټولنې ډېر شعارونه په افغان حکومت د فشار په خاطر دي، خو حکومت ته ښیي چې ښایسته سالاری ته ډېر کار وکړي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شر پنځه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همداراز www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. هلته هم ژوندۍ خپرونې لرو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبان د مخدره موادو په سبب ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال د مخدره موادو د تولید لابراتوار انځور کړی. هغه لیکلي په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالي بیلرونه، د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سون توکي، چاپ ماشین، یو جنراتور او یو پمپ چې اوبه له نږدې څار اباسي تر سترګو کیږي. د مقالې لیکوال ویلي پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سکل په بیلابیلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي افغان ډیپلوماتان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو زیاتوالي د طالبانو د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د راغلیو شمیرو له مخې طالبان لږ تر لږه 6% عواید د مخدره موادو له سوداګرۍ ترلاسه کوي. له هند افغانستان ته د غنمو د لومړنۍ جوپې لیږد یو بل مهمه موضوع ده چې یو شمیر بهرنیو مطبوعاتو پرې تبصرې کړي. د هند انګریزي ژبې اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنمو د لومړنۍ جوپې لیږد د پاکستان د لا ترسنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. ورځپاڼې لیکلي د هندو، افغان او ایران تړون په اساس چې په 2016 کال کې وشو، افغانستان ته د هند د غنمو لومړنۍ جوپه د یکشنبې په ورځ د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږل شوه. په لومړنۍ جوپه کې یو شاریو میلیون ټن غنم شامل دي چې د چابهار بندر لاري به افغانستان ته په لاري کې وړل کیږي. اکنامیک ټایمز لیکلي پاکستان اجازه ورنکړه چې هند خپل مالونه د ګوادر لاري افغانستان ته ولیږي. نو د یکشنبې په ورځ د غنمو د لیکت پیل د چابهار بندر لاري لدی بندر عملی ګټه اخیستنې ته زمينه برابر کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیکت مسله راخېستي خو ویلي دي ل چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي که څه هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولویږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنگتن د متحدو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې د داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼه لیکلي د پاکستان له پام کې نیولو پرته هند د ایران لاري له افغانستان سره د سوداګرۍ نوښت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لومړنۍ جوپه ورسته له هغه ولېګل چې د امریکا د نوي پالیسۍ لمخه ولسمشر ډانلډ ترامپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي. ازادي رادیو ته وګیست. د کابل د ټرافیکو عمومي مدیریت د خدماتي صلاحیتونو د انتقال هوکړه لیک د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ ترمنځ لاسلیک شو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک د دوشنبه پر ورځ د هوکړه لیک د لاسلیک په محل رسنیو ته وویل یوازې د کابل د ټرافیکو خدماتي مسولیتونه د کابل ښاروالۍ ته سپارل کیږي. اخو د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی وویل د دې پروسې په عملي کېدو د کابل ښاریانو ته بهتر ترانسپورتي سهولتونه رامنځته کیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د همغږۍ د رامنځته کولو په کابل ښار کې د موټرو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د ښاري ترانسپورت په برخه کې د بهترو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د کابل له ښاروالۍ سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال رسنیو ته وویل د دې هوکړه لیک له مخې به د کابل ښار خدماتي ترانسپورتي مسؤلیتونه د کابل ښاروالۍ ته وسپارل شي.
هدف از دې پروتوکول است که
دی وای د دې پروتوکول هدف دا دی چې د کابل ښار د ماستر پلان په حدودو کې د ترافیکو مدیریت یو شمېر خدماتي مسؤلیتونه د کابل ښاروالۍ ته انتقالیږي چې کوم منفي لیدلوری نه لري. ښاغلی برمک وایي چې د کابل ښاروالۍ په مشرۍ به یو ګډ پلاوی له دې پروسې نظارت کوي. دا هوکړه لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د کابل ښاریانو د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د سړکونو د بندېدو په وړاندې شکایت کړی او ویلي دي تر دې دمه د کابل ښاروالۍ او د ترافیکو مدیریت نه دی توانېدلی چې دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. د دوی په وینا د موټرو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د سړکونو بندېدو خلکو ته تنفسي او چاپیریالي ستونزې هم پیدا کړې دي. له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي په سړکونو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف به د 1390 لمریز کال تر پایه د میټرو بس دوه خطونه هم جوړ کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا پروسه به له کابل وروسته په نورو ولایتونو کې هم عملي شي. له دې ټولو سره د کابل ښاروال د کابل په ترانسپورټي سیستم کې ستونزې مني وایي چې د لنډمهالو برنامو په پلي کولو به په دې برخه کې لازم اصلاحات راولي. د کاري ظرفیتونو لوړول، د کابل د ترافیکو په تشکیلاتو کې اصلاحات راوستل، د کابل د ترافیکو په قانون کار کول او د جواسیر سیستم الکترونیکول هغه برنامې دي چې د ښاري ترانسپورت د بهتر کولو په هدف یې د کابل ښاروالۍ تر لاس لاندې لري. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال وویل دی وایي یو شمېر صلاحیتونه د کابل ښاروالۍ ته انتقالیږي او د ترانسپورت د دغه سکتور مشري د یو بورد له لارې ترسره کیږي او د دغه بورد په راس کې د کابل ښاروال او یو شمېر نور کسان دي. زه باور لرم چې د دې پروتوکول په لاسلیک سره به د بورد فعالیتونه پیل شي چې له مخې به د کابل ښار په ترانسپورټي خدماتو کې د پام وړ ښه والی راشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو غړي نجیبه حسینی وایي د دې هوکړه لیک لاسلیک یو نوې تجربه ده او کیدای شي ډیر ژر په کابل ښار کې د موټرو د ګڼې ګوڼې د ستونزې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر د ټاکنیز کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگتن کې د یوې فدرالي محکمې په وړاندې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. مانافورت او ګیټس د متحده ایالاتونو پر ضد د دسیسې جوړولو په ګډون په 12 جرمي مواردو کې تورن بلل شوی دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دا مسله له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له انتخاباتي کمپاین سره هیڅ تړاو نه لري. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون خبرداران ته وویل چې پر مانفورد لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورد د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کیږي. دا وایي موږ له اولې ورځې ویلي چې د ټرمپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلی. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوې چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورد او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په 200 جرمي مواردو کې د پښتنو لپاره ورغوښتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر پخواني مشر پاول مانفورد تور لګېدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره د سیسه جوړه کړې وه. پر مانفورد او ګیټس د پیسو سپینولو، د ناراجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو، د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګېدلی و. پاول مانفورد پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورد او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورد او ملګري پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوې چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت کړلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس پر نو ویل چې جورج پاپادوپلوس د طالبانه کار کاوه په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود.
This individual was the member of a volunteer.
دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یوه غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتست ده. ازادي رادیو خبرونه ده. ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلای شي. facebook.com/azadiradio موږ د پښتو فیسبوک ادرس ته هم درس هر ورځ د ازادي رادیو تصویري خبرونه هم چې تازه پیل شوی د فیسبوک لاري کتلای شي. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کوماندو ځواکونو ته خاصې وسلې ورکړي. د کندهار امنیتي ادارو د هغه ولایت د تختپل ولسوالۍ امنیه قومندان پر وسلوالو طالبانو د وسلو پلورلو په تور نیولی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وی حکومت د را روانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکي تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولی نشي ورکولی. دا فین ریوال سازمان د ناروی په حکومت غا کړی د طیبه عباسی په نوم یو ځوان افغان او د هغې کورنۍ د افغانستان ته نستنوي. سپینه ماڼۍ وی فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر ټرمپ سره هیڅ تړاو نه لري. په ازبکستان کې یو محصل دی او بل محصل د وهل ټکولو او قتل په جرم په شپږ کاله زندان محکوم شوی. او نړیوالو څارونکو ویلي په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور په دیموکراتیکه فضا او په رقابتي ډول ترسره شوی دی. خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې لوستلای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه او ورپسې د زینو خلکو غږونه.
د ژوند رنگونه.
نوم دې څه ده؟
یاسمین.
څو کلن یې؟
یو لس
کلن یې. د کوم ځای اوسیدونکی یې؟ اوس چیرې اوسېږي؟ دلته په کابل کې ژوند کوي.
چاري قمبر
کې اوسېږي. اصلا د کوم ځای اوسیدونکی؟
قندوز.
څومره موده کېږي چې دلته راغلي یاستئ؟
یو کال کېږي.
او لس وخت راځي نه د سروشي کوي؟
یو کال کېږي.
کور کې مو څوک دی؟ نور څوک څو نفر اوسېږي؟
و نفر یو. زه مشکل لرم، پلان مې بندې شولې دي. قلم سودا کوو، بعضې روزه مک سودا کوو.
څوک در قلمونه اخلي؟ پیسې څوک درکوي؟
مور مې درکوي.
په ورځ کې څومره پیسې ګټي؟
یوه سل دوه سل ټکه.
ښه، د ورځې څو ساعته کار کوي؟
سهار ته تانه مازدیګر ته کار کوو.
مثلا کار چې کوي څوک درته مزاحمت کوي؟ په ازابۍ کې ځینې دستفروش هلکان دي یا پولیس؟
نه، د کار کې جریان کې هیڅ مشکل نه راغلی.
خلک درنه شایان اخلي؟
نه، اغلته نه اخلي.
بیا نو څنګه کوي چې شي ورته وایي؟
ته وایي ماما جانه قلم اخله، خی دي سبب دي، شکر ته دو دي. وسو
مکتب ته ځي؟
هو.
څوم صنف کې؟
مکتب ته ځم. دریس صنف کې
یوازې ته تاسو پوښي کوي که بل څوک هم د تاسو کور کې؟
نه، یوازې زه یو مې خوم.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زا جما محمد زابل ولکن دا پیغام تاسو ته پیدم. زموږ د افغانستان د لوپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د تعلیم او تربیه د وزیر صاحب څخه، چې په زابل کې کوم پاتون شروع شوی دی، په دې کې باید نورې څانګې موجود پیدا کړي، لکه د شریعت څانګه. ځکه د شریعت څانګې ته نن ورځ موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د کلات بابا علي دارالعلوم کې کوم شاګردان فارغي دي، د کم اقتصاد له امله نشي کولای چې نورو ولایاتو ته مراجعه وکړي او نورو ولایاتو ته ولاړ شي. نو دلته زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې خپله په دې پوهنتون کې د شریعتو څانګه فعاله شي. الحمدلله چې زابل ډېر ښه علما دي او ښه استادان لري په دیني بخش کې. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکار محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کلینا په تماس کې يم. د دادالۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته زموږ په سیمه کې د زیړی بابا په علاقه کې یو پل څو کاله مخکې جوړ شوی و او د سیلاب د قوي د شدت له امله هغه هم ورانی جوړ شوی دی او د کامې د پل څخه را نیولې در کچړې پورې پوخ سړک لرو. د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده. هغه کچه پرته ده او کلوسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په لنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي. موږ به د دوی څخه ډېره زیاته مننه وکړو. ومن الله توفیق وسلام.
السلام علیکم. ز زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ساری کني ولی دا زموږ د اصل آباد ندی خاطر د سالار باغ یو سرک دی چې حکومت ته پام نه کوي او هیڅ د اوسه پورې ته کار نه شروع کړي. د حکومت د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه سرک د پاره راشي او خپل کار ته دوام ورکړي. والسلام.
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سارانی خبري مجله مو اوریده.